سلامونه ستړي مشي تاسو مخه کلاساده راډیو ناوړی دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو اروپایی ټولنه وایي افغانستان کې 8 میلیونه خلک د څکاک پاکو بوتل لاسرسی نه لري. د آسیا سپیسیفیک لپاره د اتحادیې د بشري مرستو دفتر د دوشنبه په ورځ پر ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې اوبه د کلونو جنګونو او د اقلیم د خرابېدو له کبله ډېرې کمې شوې دي. اروپایي ټولنه وایي اړمنو کورنیو سره د اوبو د ایستلو لپاره د لاسي پمپونو او د څاګانو په کیندلو کې مرسته کوي. مخکې تر دې یونیسف خبرداری ورکړی و چې په کابل کې د اوبو زیرمې امکان لري تر 2030 کال پورې په بشپړه توګه پای ته ورسیږي. یونیسف زیاته کړې چې په افغانستان کې له هرو 10 کسانو څخه 8 کسان د څکاک لپاره له غیر صحي اوبو کار اخلي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د مخدره موادو د خرڅلاو او قاچاق په جرم نن دوشنبه 10 تنه کابل کې په درو ووهل. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې اعلامیه وایي دغه کسان له 2 میاشتو تر 3 کلونو په تنفیز هم حبس هم محکوم شوی دی. د طالبانو حکومت وروستیو کلونو کې د درو وهلو اعدام سزاګانې علني اجرا کړې. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو خاص رپورټر ریچارډ بینټ په دې هکله اندېښنه څرګنده کړې او د دغې پالیسۍ د سملاسی درولو غوښتنه کړې ده. روسي چارواکي وایي نن دوشنبه د پوځ یو جنرال په مسکو کې د موټر بم په چاودنه کې وژل شوی. د دې هیواد د تحقیقاتي کمیټې چارواکو وایي ډګر جنرال فاینل سرورف د یوې منفجرې وسیلې په چاودنه کې چې موټر پر نصب شوی و د پلازمینې په جنوب کې وتل شوی. د دغې ادارې ویاندې ویلي چې د قتل په اړه څېړنې پیل شوې دي. د برید مسؤلیت تر اوسه چا منلی نه دی. له دې وړاندې په ورته چاودنو کې لوړ پوړي روسي جنرالان په نښه شوي وو چې مسؤلیت یې تر ډېره اوکراین منلی و. او کرملن د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په اړه د کیف او متحدینو وړاندیزونه یې رد کړي. د خبرې اترې چې د امریکا په میامی ښار کې د روسیې، اوکراینی او امریکایي استازو ترمنځ 3 ورځو راهیسې روانې وي بې پایلې پای ته ورسېدې. په عین حال کې اوکراین د یکشنبې په ورځ تور ولګوه چې د مسکو چې مسکو د اوکراین د سومي سرحدي سیمې د یو کلي څخه ولسي خلک برمتا او روسیې ته انتقل کړي دي. دا سومي سیمې وضعیت ناڅرګنده دی او جزئیات هم سندلاسه تایید شوي نه دي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونی زه خبرونه
سلامونه ستړي مشه د ما حق د پروګرام ته مو ظفر د سیال د تای روشن د تخنیکی چارو په سمبالښت هرکلی کوم. ولمورز د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې د 1404 اخوانیس کال رسمي وروستۍ ورځ وه. خو د شپږم ټولګیو یو شمیر زده کوونکي نجونې وایي چې سږنی ژمی به وروستۍ ژمی وي چې پر دوی به د ښوونځي د زده کوونکي نوم وي. دوی وایي چې اندېښنه او خفګانې له دې امله دی چې دوی د طالبانو لخوا د لګول شوو محدودیتونو له امله د شپږم ټولګي له پای ته رسېدو وروسته د زده کړو له دوامه محرومیږي. د چې افغان نجونې د دغه افغان نجونو شمیر د هغه نجونو په شمیر کې هم ور اضافه کیږي چې 2 کاله وړاندې طالبانو له زده کړو راوګرځولې برخلیک به څه کیږي او دغه نجونې اوس هغوی چې له زده کړو پاتې دي په څه وضعیت کې دي. د نور باندې خپرونه کې خبرې کوو. خپرونه کې راسره ملمنې شته. له زده کړو راګرځول شوي زده کوونکي هریوه او همدارنګه سمیه دي چې دوی له زده کړو راګرځول شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمه کې به راسره د پانتون راګرځول شوی محصل سوریا خان هم یو ځای شي. تاسې دواړه ستړي مشئ. پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم چې هریوار سره په پروګرام کې ده. هریوار ستړي مشي. پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې به خبر یاست چې دا د قوس میاشت وروستۍ ورځې امتحانونه وي په ښوونځیو کې او له دې وروسته مکتبونه رخصتیږي. هغه نجونې چې سږ کال په شپږم ټولګي کې وي او بل کال ته پسرلي کې وم ته تللې دا نجونې نورې نشي کولی چې وم ټولګي ته لاړې شي او همدغلته زده کړې پای ته رسیږي. تاسی کله د دغه ډول سرنوشت سره مخامخ شوي څو کله مخکې و او که چیرته مو ښوونځي ته ادامه ورکړی وای اوس به په څوم صنف کې وای؟ هریوا جانې زما غږ اورې؟ فکر کوم چې د هریوا په ټلیفون کې څه ستونزه ده، وروسته به بېرته ورسره اړیکه ونیسو. سمیه هم راسره ده. سمیه ته هم ستړی مه شئ، پروګرام ته په خیر راغلې. سمیه، له تاسې اورمه چې که چېرې تاسې ښوونځي ته تللی او ښوونځی و دوام درلودی، څوم ټولګي کې به وی اوس؟
سلامونه او احترامات فریده جان، هیله لرم چې روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. مننه کوم ستاسو له دعوت څخه. زه په اووم ټولګي کې وم چې ښوونځي بند شول.
فکر کوم چې تاسې به همغه کال باندې چې طالبانو په ښوونځیو بندیز ولګوه همغه کال وم ټولګي کې وئ که نه؟
نه، زه په شپږم صنف کې وم. البته آخري ورځې یا میاشتې زمونږ چې مونږ همغه وخت کې امتحانونه ورکول او امتحانونه بعد زه په کور کې ناستم.
دا پرون فکر کوم کابل ورځې د قوس تېر شمه د وروستۍ ورځ وي د امتحانونو، چې نجونې امتحانونه ورکوي په سړو سیمو کې او بیا له دې وروسته ښوونځي رخصتېږي، د ژمي رخصتي وي، بیا پسرلي کې نور نوی کال پیلېږي، تعلیمي کال پیلېږي. دغه ورځ څومره نجونو ته سخته وي چې شپږم ټولګي نه چې دوی فارغې شي چې باید وم ته لاړې شي نورې نه شي تللی؟ تاسې خو دا تجربه لرئ، کیسه راته وکړئ.
واقعا دا یوه ډېره سخته ورځ ده زموږ د افغان نجونو لپاره، ځکه دا هغه ورځ ده چې موږ هیلې له هغې سره برباد شو، موږ خپله برباد شولو. یعنی هغه ورځ وه چې موږ یعنی دې ورځې موږ ډېر زیات خلاف یو د دې ورځې، ځکه ټول هلکان وکولی شول چې هغوی له ښوونځي څخه فارغ شي یا هغوی نورو صنفونو ته انتخاب پیدا کړي، خو موږ نجونې یوازې په خپلو ځایونو باندې ناست یو. دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، حتی دومره سخته چې هېڅوک نشي کولی چې هغه درک کړي.
سمی، دغې ورځې کیسه راته کوي چې تاسې به هم دغسې اخري ورځ مو وه مکتب کې او بیا نه شوئ تللی، نور باید په کور ناستې وای، هغې نه دې څه په یاد دي؟
هغه ورځ خو واقعا موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه داسې ورځ وه چې موږ یو بل نه نه وو خبر چې دا خدای پاماني موږ د تل لپاره ده یا موږ بیا هم کولی شو چې یو بل سره یو ځای شو. خو نن څلور کاله پوره شو، تقریبا څلور کاله کېږي چې موږ ښوونځي ته لا تر اوسه نه یو تللي، او موږ هغه صنفیان چې په هغې ورځ باندې موږ خو خدای پاماني کړي، موږ هېڅ کاله لا تر اوسه نه دي لیدلي. او یعنی موږ ته ډېره زیاته سخته وه، ځکه په هغې ورځ موږ ډېر زیات زړه دي مو دومره زړل چې حتی سترګې مو ډېرې زیاتې سرې وې. موږ چې زړل حتی د استاذانو راسره زړل، هغوی به ویلې چې تاسو ولې زړی، شاید په یو بل ځای کې، شاید بېرته همدلته سره یو ځای شئ. خو موږ داسې ویلې چې یعنی موږ په هغې عمر کې لږ کمې مو، او ځینو داسې هم وویل چې موبایل یا کوم څه ته لاسرسی نه لرله چې بېرته له موږ سره په اړیکه کې اوسي.
دا ځینې ښوونځیو کې زه نه پوهېږم چې تاسې به په ښوونځیو کې کله داسې کړي وي که نه وي کړي، خو دغه ډول د خدای پامانۍ یا د امتحانونو هغه وروستۍ ورځ باندې کله کله نجونې سره راټولېږي او کور نه خوراکي شیان ځان سره راوړي یا ځي بهر د دې لپاره چې وکولی شي، ځکه چې بیا څو میاشتې او بل به یې نه کته. البته زه پخوا یادومه دوی بیا سره ناستې وي، یا به ایسکریم خانې ته تللې یا به چېرته وړوکي رستورانت ته تللې. هغې وخت کې خو متعلمینو سره پیسې هم دومره ډېرې نه، تاسې خو څه داسې میله نه وه جوړه کړې د خدای په مانۍ یا استادانو سره مو داسې څه پروګرام خو نه برابر کړی؟
د خدای په مانۍ لپاره موږ هم یو پروګرام نیولی و چې موږ ویل دا زموږ فراغت غوندې دی، حتی ټول داسې له خندا ورپسې کوله، یعنی داسې هم داسې و چې ترخه خندا یې کوله. هغوی ویل چې دا موږ لپاره یو فراغت ده چې موږ له دې ځایه ځو او بیا نه شو راتلی. حتی کله چې هغه فراغت موږ ونیو، موږ خو زړل، خو هغه استاذانې چې موږ وی حتی له استاذانو خو پرېده او مدیرې موږ څه زړل. هغه ویل چې یعنی تاسو ځان ته چې کله دا میله یا فراغت نیولی د دې څه واقعا دا دردونکی ده چې تاسو په دې عمر کې ځان ته فراغت نیولی.
دا ډیر زیاته مننه زه تاسو بیر تر ګرځم هڅه کوم چې د خپل بل ملمنه هم لزان سره راوخلو دوی سره هم خبرې وکړو او له دوی هم واورو چې دوی د خپل خوانځي پرستی ورځ باندې څه ډول برابرۍ یا پروګرام نیولی و څه ډول یې د وروستۍ ورځ تېره کړې ده. زموږ بل میلمنه به هم راسره وصل شي. خو روشان صاحب کې یو لنډه دمه واخلو بیرته به بیا راوګرځو.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو مخه کلا ساده رادیو نورین پروگرام کې په دې خبرې کې چې د مینې روستۍ ورځ یا د قوس میاشتې روستۍ ورځ په افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 ښوونیز کال رسمي روستۍ ورځ وه او په دغې ورځ باندې هغه نجونې چې له شپږم ټولګۍ و فارغې شوې نورې نشي کولی بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او زده کړې وکړي. نن پروګرام کې په همدې خبرې کوو. سمیا همدارنګه سوریا او هریواره سره میلمنې دي. خو مخکې له دې چې میلمنو ته ورشو ورزو د همدې موضوع په تړاو باندې د فیروزي عزیزي راپور ورو چې په بیلابیلو ولایتونو کې د همدغو نجونو سره خبرې کړې دي د هغوی خبرې اورو بیرته بیا راګرځو.
د 1404 تعلیمي کال رسمي پای او د افغانستان په سړو سیمو کې د زمنیو رخصتیو په پایل سره د شپږم ټولګیو یو شمېر نجونې زده کوونکې وایي چې دا زمای به وروستۍ زمای وي چې پر دوی به د ښوونځي زده کوونکي نوم وي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی دا پای په خوښۍ نه بلکې په ژور غم او اندېښنې سره تجربه کوي ځکه دوی ته د طالبانو د بندیزونو له امله اجازه نه ورکول کیږي چې د شپږم ټولګیو پورته خپل زده کړو ته دوام ورکړي. د فاریاب ولایت د شپږم ټولګي زده کوونکي 12 کلنې ستایش په ژړغوني غږ ازادي راډیو ته وویل:
و ما نه میخواستم که امسال فارغ شوم. من میخواستم امسال ناکام بمانم و در سال آینده هم درسهای خود را ادامه بدم.
من غوښتل چې سږ کال فارغ شم. غواړم چې سږ کال ناکام پاتې شم او راتلونکي کال کې هم درس ووایم. ډېره خفه یم چې نشم کولای خپل ښوونځي ته دوام ورکړم. دا څلور کاله چې طالبان راغلي یوازینی هیله مې ښوونځی و او غوښتل مې چې راتلونکي کال ښوونځي ته دوام ورکړم خو نه شم کولای. خفه یم.
زینب یوه بله نجلۍ ده چې په دې وروستیو کې شپږم ټولګي ازموینه تیره کړې او وایي چې په تیرو کلونو کې هر کله د زمي درې میاشتنۍ رخصتۍ ته خوشاله ده خو سږ کال دا رخصتۍ ورته بله معنا لري. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
امه خام درس خود را ادامه بدهم اما مکاتب برای مصف هفتم بسته است. بسیار
غواړم چې زده کوته می دوام ورکړم. خود ووم ټولګي لپاره خونسي بندي ډیر لیوالتیا لرم چې راتلونکي کې ډاکټر شم خو دولت اجازه نه راکوي. چې کله فکر کوم چې راتلونکي کال خونسي ته تللی نه شم ډیر خفه کیږم. لطفا زموږ پر مخ ته خونسي دروازه پرانیزي.
نن یک شنبه د قوس میاشتې دیرسم د افغانستان په سړو سیمو کې د 1404 تعلیمي کال رسمي وروستۍ ورځ ده. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې له 4 تر 12 ټولګیو پورې کلنۍ ازموینې د قوس په 15 پای ته ورسېدې او زده کوونکي تر هماغه نیټې پورې ډیری ښوونځیو ته تلل خو د تعلیمي نظام د کارکوونکو په خبره ښوونکي او یو شمېر نور تعلیمي کارکوونکي تر ننه په ښوونځیو کې دي او سر له سبا یې زمنۍ رخصتي پیلېږي. له دې سره یو شمېر خصوصي ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې ځینې وختونه د قوس تر پایه دوام کوي. د افغانستان په سړو ولایتونو کې د زمي رخصتي په دریو میاشتو جدي دلوا او هود کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د تعلیمي کال د پای په مناسبت د نجونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانیستلو پر اړتیا ټینګار کړی دی. نوموړي د شنبې په ورځ د ډسمبر په 16 په خپله اکس پاڼه هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د روښانه راتلونکي لپاره به د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو لپاره پرانیستل سي ترڅو پټکوي د هواد انجنیر کولای شي په خپل خو ودرېږي او ورته د هواد د خدمت کولو فرصت برابر شي. طالبانو پر افغانستان لبیا واکمنی دو ورسته لشپګم ټولګي پورته خوندوی او په هنتونونو کې د انجنونو زده کړې منع کړې. هغه پریکړه چې په مستقیم ډول د میلیونونو افغان انجنونو ژوند اغیزمن کړای دی. که څه هم د طالبانو په حکومت کې د دې مسلې په اړه تل د اختلافي نظرونو اړوند راپورونه ورکړل شوي، خو دا اختلافي نظرونه یې لا په پالیسۍ کې کوم عملي بدلون نه دی راوستی. په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د قوس په څلورمه ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې د انجنونو د زده کړو په اړه د طالبانو په حکومت کې اختلافات شته. که څه هم طالبان ادعا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او انجنونو حقونه خوندي شوي او د انجنونو زده کړې د افغانستان داخلي مسله بولي، خو د دوی دا کړنې د مختلفو هیوادونو او ملي او نړیوالو سازمانونو لخوا په کلکه غندل شوي او دغو سازمانونو تل د انجنونو لپاره د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او کلتوري سازمان یونیسکو د اکتوبر په 8مه په یو ګډ راپور کې خبرداری ورکړ چې د نجونو لپاره د ثانوي زده کړو په اړه د طالبانو بندیز د 2.2 میلیونو ډېرې نجونې ښوونځي ته له تګه محرومې کړې دي. د سازمانونو زیاته کړې چې که دا بندیز دوام ومومي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نورې نجونې هم له زده کړو محرومې سي، چې په بالقوه توګه به د 2026 کال پورې د افغانستان لپاره شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان لامل سي.
په راپور کې مو اوریدل چې کچېرې دغه بندیز چې طالبانو د افغان نجونو پر ښوونځیو وضع کړی دی او تر شپږم ټولګي و پورته نجونو ته د زده کړې اجازه نه ورکوي، کچېرې دوام وکړي تر 2030 کال پورې به په میلیونونو نور نجونې هم له زده کړو محرومې کړی شي. همدارنګه د هغو نجونو خبرې مو هم واورېدې چې دوی تېر ورځ له ښوونځیو څخه د تل لپاره محروم شوي او تر څو چې په پالیسیو کې بنسټیز بدلون نه وي راغلی دوی نشي کولی چې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي. سمی که ته راته ووایي چې کله چې دغه ډول خبرونه اوري چې طالبان اجازه نه ورکوي یا ګوري چې کال په کال هلکان پرمختګ کوي ساسي کورنۍ کې یا په شاوخوا ګاونډ کې مو هلکان زده کړې کوي او تاسې نشي کولی ښوونځیو ته لاړ شي، څه فکر کوي او په کور کې د څه مصروفیت ځان ته پیدا کړی او که نه؟
کله چې زه یعنی دا نور هلکان ګورم چې کولی شي هغوی مکتب ته لاړ شي، نو یو وخت کې ما داسې ویلي چې کاش زه هم هلک وم چې ما کولی شي زه مکتب ته لاړ شم، د هلکانو غونې هر حق مې خپل لرو ده، خپل حقونو ته مې لاسرسی لرو ده. اوس وایم چې شاید خدای پاک هم داسې غوښتي چې زه د نجلۍ پیدا شم، خو زه اوس دا نه وایم چې زه یو بدبخته یم، بلکې زه ډېره خوشبخته یم ځکه د خدای امر شاید همداسې و. خو اوس مهال چې خپل مصروفیت ده، زه په کور کې د خپل کارونه ترسره کوم، یا خپل درسونه وایم او آنلاین کورسونه دي چې ما د ځان لپاره نیولي.
آنلاین کورسونه انټرنیټ موبایل دې سره څنګه کوي؟ کورنۍ در سره همکاري کوي په دې برخه کې؟
کورنۍ له خوا نه حمایت دومره زه نه لرم، حتی د حمایت په ځای زیاتره ماته تضمین هم همداسې کوي. یوازې پلار مې دی چې ما سره په دې برخه کې یوازې ما حمایت کوي، ما سره یو لاس دی، خو دومره څوک زه نه لرم ځکه همیشه نور هم ماته وایي چې نجلۍ لپاره تعلیم ښه نه دی، همدومره دې څه ویلم همدومره دې بسته. خو زه بیا هم خپل کوشش کوم او که غواړم چې یو ځای ته ځان ورسوم، خپل هیلو ته ځان ورسوم.
کله چې د شاوخوا دوستان یا کورنۍ کله کله ملاتړ نه کوي، دا د یوې نجلۍ لپاره څومره سخته وي؟ ځکه طالبانو حکومت یو طرف نه درباندې فشار راوړي، کورنۍ بل طرف نه شي، خپلوان بل طرف نه شي، دې وضعیت کې څنګه ځان قانع کوي چې باید مبارزه وکړي، باید ادامه ورکړي؟
واقعا دا زموږ لپاره ډېره زیاته سخته ده، نجلۍ لپاره ډېر زیات سخته، څومره چې سخته هغې نه یعنی ډېر زیات، ځکه هغه نشي کولی چې حضوري لاړ شي، خو کله چې آنلاین وایي آنلاین له هغې نه هم سخت ده. خو چې کله هغه خپلې آنلاین زده کړې کوي، هغې ته هم څه اجازه ونه لري یا کوم حمایت ونه لري، ملاتړ ونه لري، نو نه کېږي. یعنی خو زما لپاره هم ځینې داسې ورځې راتلې چې کله به چا داسې راته وویل کومه بده خبره یې ماته وکړه، ما به د هغه مخکې څه ونه ویلې، ما به یوازې خپل جواب ورکړ چې شاید ستا ناپوهي وي خو زه لا تر اوسه دومره نه یم ناپوه، زه غواړم تعلیم وکړم تر څو ستا غوندې یو څوک مانه جوړ نه شي، ستا غوندې یو شخص مانه جوړ نه شي. خو کله به چې زه یوازې شوم په هغې وخت کې به یعنی ما ته داسې ډېره زړه به راتله چې یعنی ولې دا ما ته داسې خبرې کوي، ولې دوی نه غواړي چې ما پرمختګ وویني.
د انټرنیټ موضوع مې مخکې مپوښتله، خو د پیسو سره بیا څنګه کوي؟ ځکه چې کله چې انټرنیټ چای خو ډېرو پیسو ته ضرورت وي، یا که داسې کورسونه او ځایان دې پیدا کړي چې انټرنیټ درکوي؟
انټرنیټ زما د پلار لخوا نه ما لپاره دی، خو دا کوم کورس داسې نشته چې د انټرنیټ پیسې زما لپاره ولیږي، بلکې هغه زما پلار دی چې زما لپاره د انټرنیټ پیسې راکوي.
د صنفیانو په اړه درته وایي، هغوی هم تر اوسه پورې توانېدلی دي چې ستا په څېر باندې دا ما ورکي یا دغسې آنلاین کورسونه ځان ته پیدا کړي چې زده کړې پکې وکړي، او که نه یوازې ځان باندې لګیاي.
صنفیان خو چې کوم د مکتب وي هغوی سره زه دومره رابطه نه لرم، ځکه هغوی موږ نه ډېرې شاته پاتې شوې، ځکه هغوی د موبایلونو ته لاسرسی نه لرو. ده خو کومې چې ما سره مخ کوي لکه ما مدرسه کې را سره وي، هغوی اوس مهال هم خپل زده کړې د آنلاین ښوونځي لخوا نه کوي یا د آنلاین مکتبونو د دې لخوا نه کوي.
د دغه پاره راته وایه سمیا جانې، د نوي صنفیانو چې کورسونو کې پیدا کوي، دوی عموما د کومو ولایتونو دي او دا استادانې مو څوک دي چې درس درکوي درته؟
صنفیان خو واقعا زما لپاره ډېرې ښې نجونې دي، استادانې هم همداسې ډېرې زړخوږې دي، مهربانه دي. صنفیان له ډېرو مختلفو ولایتونو څخه دي، لکه مزار شریف، کندوز، لوګر، ننګرهار، کابل او همدغسې یعنی بدخشان، نور ډېرو ډېرو ولایتونه دي. او استادانې مو هم له ځینې له مختلفو هېوادونو نه دي چې افغانان دي، خو په مختلفو هېوادو کې اوسېږي او ځینې هم همدلته په افغانستان کې اوسېږي.
تاسو کله تقاضا کړي دغه آنلاین کورسونو له استادانو یا څوک چې سپانسر کوي چې تاسو د انټرنیټ په برخه کې مرسته وکړي؟ ځکه ځینې مکتبونه او کورسونه شته آنلاین چې په هغې کې شاګردانو سره د انټرنیټ په برخه کې کومک کیږي، یا کله کله یو نیم ته ټلیفونونه ورکول کیږي. دا غوښتنه مو کله کړي که نه ستاسو کورس کې دا نشته؟ نه،
دا غوښتنه خو ما نه ده کړې شخصا، ما ځکه ما ته لاسرسی و انټرنیټ ته او موبایل یا کمپیوټر دی ته، خو که کومې نورو صنفیانو مې کړي هغوی شاید کړی وي، ځکه یوې په یوه جلسه کې وویلې چې موږ لاسرسی نه لرو، که یو ټبلیټ ولا ستاسو لخوا موږ ته راکړل شي یا هم کوم کمپیوټر، نو زموږ لپاره څه کېږي؟ خو هغوی سره بیا مرسته کېږي، لکه په هماغه بخش کې چې په چې کې هغوی لاسرسی ورته نه لري هغوی سره مرسته کېږي.
د درس کیفیت په اړه ته وایي، کیفیت ښه ده؟
کیفیت خو د زیاترو مضمونونو ښه ده، خو ځینې درسونه داسې هم لري چې موږ نشو کولای په آنلاین کې هغه زده کړو، ځکه که چېرته ته حضوري هغه ونه ګورې، مثلا ریاضي دا که حضوري ته هغه حل نه کوې ونه ګورې سموسا سره ونه اوسې، نو نه کېږي چې هغه ته دومره په اسانۍ یاد کړي. خو زه د هغې نه بعد غواړم چې خپلې درسي ویډیوګانې وګورم چې هغې نه زده کړم، خو بیا هم یعنی ځینې درسونه داسې هم دي چې په ډېره کمه کچه یې موږ یادولی شو.
د سرټیفیکیټ په برخه کې درته څه وایي؟ که چیرې تاسې دوی سره درس وایي، څه اسناد به درکړي درته او که نه؟
موږ سره خو دا وعده کړې چې موږ نشو کولی لکه ستاسو اطلاعنامې درته اوس مهال حضوري درکړو، خو موږ ته پی ډي اف یا عکس لیږي، هغه کولی شو چې بیا خپله ځانونو ته چاپ کړو، خو موږ ته بیا د شهادت نامې یا اسنادو په اړه ویلي چې هغه به د دولسم صنف بیا درته حضوري درکوو او هغه اسناد به هر چېرته چلیږي، یعنی داسې. خو ما اول باور نه راته چې شاید دوی را نه کړي، خو کله چې ما د څو دورو فراغت ولیده نو مې کولی شو چې هغوی باندې باور راوړم چې دوی ورکوي.
ډېره مننه تاسو ته بېرته راګرځم سمیا جان، راسره اوسه. اوریدونکو، راسره د احمدي صاحب له بغلان نه، د ستړی مشي احمدي صاحب، خیر راغلی پروګرام ته. تاسو راته وایي چې بغلان کې څه حال ده؟ واوره باران چې شوي دي کنه؟
مننه سیال خو سلامونه.
علیکم سلام، سلام شي.
زه اوسې دې مننه تم سلامونه باندې خو وخت وو نو تم لګل واوره چې خبره که تم خو څه نه اندازه ته موږ د خلکو ته باندې کېدل سیال خو افغانستان کې د مشکلې د خپل بسم الله لار په افغانستان باندې ټول زیات دي خو تاسو البته اسلامی قانون کی یا تقریباً جہاں قانون سے دفعہ پہلے اس کو ٹول نڑی کے جہاں قانون تجربی کی طرح پورے پوری ضرورت میں زیادتی سیال خور نو وسو ګورم کو تاسو نو خالی موږ تاسو ټول مسلمانان الحمدلله خو د خپل مسلمانانو خو نه تیری کو بیا هم د ټیکنالوژي څخه وتلې د خپل دین ټول خلک عبادت کوي د انسانانو لپاره وتلې انسانان جوړ کړي د نور انسانانو انسانانو عبادت کوي کوم تب سی کوم تاسو چې مثلا انجینری کوم مثلا ټول عمر کې موږ تاسو ګورو علم ته ضرورت ده نو په ټول کې وسو ګورو نو دا مېرمنې ماخ لري یعنی د لوستې مېرمنې تقریبا موږ اوس زیاتره وخت دا مېرمنې مریضانې چې بیا چې قابلګانې دي ډاکټرانې مېرمنې دي یو څه ورته موږ ته شت فکر کوي سیال خور چې موږ ډېر ظلم جمع هي تقریبا موږ وایو چې دوی پیږي دوی سره پیږي سره په خپله ژبه دا خپل ستونزې یو بل ته بیانې هغه مشکل په ښه طریقه حل کېږي نو افغانستان خو ورته بهتره مانیږي سیال خور افغانستان ډېر ناروغانې مریضانې زیات دي افغانستان کې په ټوله دنیا کې ټول مریضي ناروغي نه لکه افغانستان کې نو په دې اړه موږ تاسو ټول بخښو ته ضرورتونه لرو یعنی ټول بخښو باندې باید حکومتونه کار وکړي هغه یو رقم توازن باید روان شي د وطن رښتو کې نو دا وطن د ټول شان ته د کومه شي د ضرورت لرو موږ نو په دې اړه موږ حکومت بار بار نارې موږ کړي دي تاسو باندې خلکو سره دوستانو ډېر نور هم داسې مېرمنو نارې کړي دي خو دا اکل باید چې حکومت له څو وایي چې دا خلک هم رښتیا وایي او دا ځان سره سوچ وکړو چې دا خو ضرورتونه دي رښتیا هم دا ولې په دې ته ورکو دا مکتبونه خوشي او د شنور بخښو کې باید هغه اندازه تم مېرمن تم کار ورکول شي دا نړیوال به مړي شي خبره دې موږ دا هغه خپل به موږ نو وایي چې په اسلام باندې نو موږ بلاس راوړنه کې اوسنه سوده افغانستان په دغه فقر به شریک به کم شي او د وطن به جوړ شي د ما په نظر سیال خور
احمدی صاحب بندیخمنی چې دا ډول د وسنجونی بیا د سلو سیمو کې مکتبونه پاتور رسیدل په سرلی کې نوې کال شروع کیږي دا کال ختم شو او چې شپږم ټولګي کې ووم ټولګي ته نشي تللای غوی بس دکړې نه کوي اندیخمنی چې دا د افغانستان آینده دي سره به خبر بادایي کې ننجونی به سواده پات کیږي اوس کې دوه ډاکټران لرو بل ورځ باغام نه وي
شام په ماده په بچی مې د سلوګان په مشنوري سره خدای ودانه تقریبا 30 سم کې بي نو دا چې په هر کې دا اوس ماشاله غټکې باندې دا چا په سیرا باندې خو زدا چې کله کله ځان سره قضاوت کوم ته چې موجود اشاره وکړه کومه برازلو به رقم ته سو د شي لکه سو چې وی ریږي د شي په میره شمال کې وخت ته وخت راشي دا په دې وایي چې دا غټه نه بځي نو زه نه وارم چې دا چې نیمګړې پاتې کیږي باید دا خپل تر څو تر اخره پرې دوا مر کې یو څه بلې صدا دې لیوالتي لري وسره نو ډیر مینه در سره لري نو ما خپل زیاتره وختو کې دا په فکر کوم زه خدای کې سره وخت پورې دا د موږ حکومت لږ دربوش راشي دا مکتبونه خو شي نو دا چې نیمګړې پاتې دا ډېر وخت افسوس لري یعنی کورنۍ لپاره هغه انسان چې پر اراده کړی هغه چې مې سکیږي نو بیا خپل موږ نظر ته راشي چې دا وخت څنګه باید موږ لا پای کوی او دا موږ زړه لا سره وي دا حکومت موږ ډیر ضروري اختیار افغانستان خلکو دا حکومت سره حکومت سره تر هغه سیال خور شي دا چې پر اختیار غلي دا چې امانت نه تا ډیر په وینو باندې راغلی دا خو باید د خلکو اوسره ته جواب ویل شي سیال خور ما په نظر
مننه احمدی صاحب کور دی ودان ژوندۍ اوسې چې کې دنیا لیوا زموږ بل ملمنه هم را سره وصل شوی سره استړی مشي مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې ګډون وکې لکه څنګه چې احمدی صاحب خبرې وکړې او لدی وړاندې سمې خبرې وکړې سمیا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه یو کال وروسته فکر کوم له ښوونځي را ګرځول شوې ده او که چیرې اوس په مکتب کې وای نو خامخا به فارغه وه موږ دوی خبرې مو اورېدلې له تاسو یو رم په دې سړو سیمو کې که څه هم فکر کوم د شرق طرف ته خو به لا هم مکتبونه وي او هلته به امتحانونه وروسته وي خو د سړو سیمو کې نجونو چې امتحانونه ور کړي دي دوی نورې فارغې شوې او فکر کوم چې سره اړیکه را سره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې بیرته یې را واخلو ښه سریا اوس موږ سره وصلې پروګرام ته ستړي مشي
سلام علیکم
مدنه
سلام قبول کی فایده جانې او باخه دې زه ته چې په پروګرام کې اوس واسه شوم يم کچې ته دا سوال
ما درته هم دا پښتنه تکرارول او د خبرونه د مخکې برخې په اړه معلومات درکول چې سمای جان را سره ده دوی پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو غالباً یو کال وروسته شپږم ټولګي کې و چې دوی له زده کړو محرومه شوه او همدارنګه احمدي صاحب زنګ وهلی و هغه هم خپلې کوچنۍ لور ته اندېښمن و چې پنځم صنف کې ده ویلي کې چېرې هغه شپږم ته لاړه شي او بیا د اووم خبره شي نو هغه هم له زده کړو پاتې شي. تاسیم د پانتون پرستی کال کې له زده کړو راګرځول شوي یاست او دغه نجونې چې ښوونځیو ته نشي تللی د دوی له درده ښې خبرې یاستی. ستاسې په باور څه فرق ده د هغه نجونو تر منځ چې له پانتون نه پاتې کیږي او د هغو چې له ښوونځي پاتې کیږي؟ آیا دغه محرومیت یا دغه ډول چې له خپلو حقونو محرومیږي درک په کوم طرف کې ډیر لوړ دی؟ زما هدف دا ده چې درد کوم طرف ته ډیر زغمل کیږي.
فایده جانې که چېرته عموما موږ وګورو د چنکیانې چې د تعلیم نه پاتې کیږي زیاتره هغه چنکیانې چې ځان ته هدف ټاکلی غواړي چې تاسو ځان ورسوي یو ځای ته نو د درس څخه پاتې کیدل یا د مکتب یا د پوهنتون دواړه یو درد دی. زما په نظر دواړه درد یې ډېر زیات دی. د پوهنتون درد دې ته ډېر زیات بوي چې هغه خپل مقام خپل هدف ته نږدې شوی ده بیا ګرځېدل شوی ده. دا درد یې بل رقم درد دی. که مکتب و د مکتب نجونې ته یاد کړم د هغوی د مکتب دروازې چې دوی بندې شوې دي دولسم صنف نه فراغت موږ نه لرو موږ کانکور امتحان نه لرو. هغه نجونې چې پوهنتون ته تګ د دوی په خوبونو کې و د دوی په زړه کې ارمان و چې زه به پوهنتون ته ځم په پوهنتون کې به محصله کېږم نو د مکتب نه پاتې کېدل دا به بیل درد دی. دواړه دردونه چې زه ګورم تر یو حده پورې دا به داسې چې که چېرته موږ وایي زما په یو سترګه کې درد ده بله سترګه مې ښه ده یا په یو سترګه زه ګورم دنیا راته صحیح ښکاري دواړه زمونږ خپل سترګې دي. که د مکتب نه نجونې پاتې دي که د پوهنتون نه پاتې دي د دواړه دردونه موږ ته یو شی ښکاري. خو دا دی چې دا د مکتب نجونې بیا په دې ځای کې درد بې حد ډېرېږي ځکه چې موږ که چېرته آنلاین شیانو ته وړو یا آنلاین کلاس یا آنلاین کورس یا پوهنتون یا هم یو بل پروګرام په آنلاین ډول موږ ورته اپلای کولی شو. موږ سره د مکتب شهادتنامه شته دی زمونږ اسنادونه موږ سره شته دي خو د مکتب نجونې بیا دغه چې په شپږم صنف کې پاتې ده په اووم اتم نهم لسم یولسم کې پاتې ده دوی نه درې کلن نمرې لري او نه هم د دوی سره چې دی د خپل شهادتنامه شته دی او نه مکتب ورته ورکوي ځکه چې هغوی اجازه بیا نه لري. نو دوی کوم وړ کوم داسې آنلاین کلاس ته یا آنلاین پوهنتون ته اپلای وکړي دوی نشي کولی ځکه چې د هغوی په ریکوایرمنټ کې ریکوایرمنټ کې دا څه ده شرط دی چې ته باید د مکتب نه فارغ اوسېږي. نو دلته دوی ډېر ځورېږي چې دوی نشي کولی په یو آنلاین کلاس کې ګډون وکړي. نو زه فکر کوم په دې ځای کې بیا د دوی درد زموږ د درد نه بیا ډېرېږي ځکه چې موږ کولی شو چې هغه کلاس هم واخلو خو دوی بېچاره ګان بیا هغه هم نشي کولی. خو په زیاتره ځایونو کې که چېرته زه وګورم په یو نظر راته ښکاري دواړه دردونه ډېر زیات ګران دي. دواړه دردونه چې دا د حد نه لري په الفاظو باندې نه نشو بیانولی ځکه چې ته ټولنې ته غواړي یو نسل وړاندې کړي که هغه د مکتب نه وي که هغه د پوهنتون نه وي د پوهنتون نه یو برجسته نرس قابله ډاکټره یا هم انجینره یا هم حقوقدانه یا هم یو بل پوهنځی د ادبیاتو وي که بل شي موږ ټولنې ته یو غړي موږ غواړو یا نسل ورته غواړو چې معرفي کړو یا هم د مکتب نه هغه نجونې چې فارغېږي موږ غواړو مکتب پوهنتون ته هغوی معرفي کړو په دغه رشتو کې په دغه سنفونو کې په دغه پوهنځیګانو کې دوی لاړ شي خپل زده کړې وکړي. په دواړو طرف ته چې موږ ګورو دې څلور کلونو کې موږ محروم یو نه موږ جامعې ته د زده کړې برخه کې یا د پوهنتون په برخه کې یا هم د کنکور په برخه کې یا هم په کوم رشته کې موږ داسې نجونې نه لرو چې ورته وړاندې کړو. د پوهنتون نه موږ فراغت نه لرو د مکتب نه هم فراغت نه لرو بېته موږ بیا د پوهنتون نجونې چې فارغ شوي دي هغوی اگزام نه شي ورکولی نه هغوی لپاره دا زمینه مساعده نه ده هغوی بیا هم نشي کولی نیمګړې پاتې کېږي د هغوی کار هم. او که چېرته موږ د مکتب نجونې ګورو کوم نجونې چې د مکتب نه پاتې دي هغوی د کانکور ازموینه موږ بیخي په دې څو کلونو کې نه لرو. نجونې شته دي چې ځینې د پوهنتون د مکتب نه فارغې دي خو د کانکور اګزام کې امتحان کې چې ده د هغوی لپاره ځای نشته ده یا هم ورته حق نه ورکول کېږي. خو د دواړو دردونه چې زه ګورم تر حده پورې یو برابر دی. خو د مکتب درد به ډېر زیات وي نسبت د پوهنتون نه چې دوی نشي کولی حتی په آن آنلاین ډول باندې هم زده کړه وکړي. نو الله دې ورحمېږي په دغه څلور کلونو کې چې زه څونه ګورم د دوی درد ته زه چې ګورم خپل ځاورېدنې ته چې مونږ ګورو خپل د حالت ته چې ګورو ما ته نه ښکاري چې دوی د سید آدم لري چې دغه درد د کمول لپاره کوم اقدام هم وکړي. چون د افغانستان دا شرایط ټولو ته معلوم ده، داسې نه ده چې د چا نه به پټوي. په ټولنه کې د انجونو لپاره داسې کوم خاص نه برنامه شته او نه فکر دوی لري. صرف که چېرته نوم وخت شي پخوا خو یو بحث هم پرې کېده د مکتب په اړه یا د پوهنتون په اړه یا د انجونو یا د ښځو په اړه یو سوال هم کېده. اوس هغه سوال هم په سوشل میډیا کې نه کېږي، نه هم خبریال چې ده د حق لري چې د کسانو څخه پوښتنه وکړي، لړو پورې چارواکو څخه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم آهسته آهسته که چېرته داسې روان وي همداسې ورځ تر بلې شاید د ټولنه هم زده کړې به هېر شي، هم انجونې به هېرې شي او هم په ټولنه کې د دوی اوسېدل به د دوی نه هېر شي.
مخکې سمعي سره مو چې خبرې کولې دوی ځینو مواردو ته اشاره وکړه، په ځانګړې توګه په ټولنه کې د خلکو لخوا یا د دوستانو لخوا خپلوان شاوخوا او کله کله په کورنۍ کې هم داسې شي چې هغوی نور لنجونو سره تنګ شي، وایي چې دا څلور پنځه کاله کېږي داسې په کور ناست یاست او ښوونځي ته چې تګ نه کېږي نو پرېږدئ پسې مه ګرځئ، یا کېدای شي د نجونو له مصارفو سره هغوی چې آنلاین درس وایي هغې سره په تنګ شي، یا دا چې ټلیفون دا ورته موضوعات چې نجونې په کورونو کې تقاضا کوي دې ستونزو سره مخې شي. تاسې داسې تر اوسه څوک کتلی دي چې دغه ډول ستونزې تجربه کړي وي، یا خپله دغه ډول موقف کې کله شوي دي چې داسې وضعیت کې خپله دې تجربه کړی ورسره مخ شوي اوسئ؟
دی ارسه کې زیات انجونې مې کتلې دي، ډېر زیات، یعنې په خپلو سترګو مې لیدلې، هغوی سره مې خبرې هم کړې دي چې واقعا د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه نه شي کولای دوی چې موبایل استفاده وکړي، یا هم انټرنیټ ځانته فعال کړي، یا هم آنلاین درس ووایي. په دغه ارسه کې فامیلونه هم داسې اقتصاد خاني، که ورور دی که خور دی، خور یا هم دوی سره په کور کې ناست ده، مور هم وظیفه نه لري، پلار هم داسې ګټه ډېره نه ده، همدا کوي چې د کور هغه مصارف نفقه برابروي. نو په دې د دې لحاظ چې زه ګورم زیاتره انجونې د افغانستان چې دا د آنلاین زده کړې نه هم پاتې شوي دي د همدغه اقتصادي مشکلاتو د وجه نه، زیاتره داسې کورسونه دي چې آنلاین درسونه شته دي خو د انټرنیټ مصارف درته دوی ته نه درکوي، ته مجبوره یې په خپل هم ورته انټرنیټ فعال کړي، ځان ورته برابر کړي بیا درس ووایي. خو زیاتره انجونې چې بیا نه شي کولای چې دغه آنلاین درسونه مو ترې استفاده وکړي، یا هم پکې ګډون وکړي، زیاتره بیا د کلیو بانډو جنکیانې دي د سیمې نه، یعنې د ښار نه لرې دي، هغه سیمې دي چې په هغه ځای کې بیا انټرنیټ صحیح کار نه کوي، یا هم دوی مجبور دی پر یو لوړ ځای کې ودرېږي چې انټرنیټ صحیح ورته فالو اوسېږي، او دوی چې دا په فعال ډول وکولای شي چې خپل درسونه ووایي. دغه ستونزې په افغانستان کې ډېر زیات دي. د افغانستان جغرافیه تغییرات چې دا د دې باعث شوی ده چې زیاتره انجونې د دې د وجې نه هم پاتې شوي دي، که کومه کورنۍ غواړي خپل لور څه کې سپورټ کړي هغې ته دا زمینه مساعده کړي چې هغوی آنلاین درس ووایي، انټرنیټ ورته فعال کړي، بیا هغوی داسې ځای کې ده چې دلته بیا انټرنیټ صحیح کار نه کوي. کوم انجونې چې په ښار کې دي چې غواړي انټرنیټ نه لري درس ووایي، یا هم کورنۍ اقتصادي مشکلاتو د وجه نه درس نشي ویلی، نو دغه شیان په افغانستان کې شته. تر اوسه پورې زه خپله دې شیانو سره نه یم مخ شوې، زه خپله آنلاین زده کړې کوم، یعنی انټرنیټ او موبایل او د ښار په ښار کې اوسېږو، نو د دا شیانو لږ ذره مونږ ته سهولتونه ډېر زیات دي. کورنۍ له خوا نه هم داسې کوم فشار مونږ باندې نه شته چې اقتصادي مشکل وي چې ته آنلاین درس نه شي ویلی، نو دا مشکلات شته دي. لیدلی مې دي زیاتره انجونې شته دي چې د آنلاین درسونو نه هم استفاده نه شي کولی، زیاتره د اقتصادي مشکلاتو د وجه نه ده. هغه
مندنه سره چې تاسو ته بیرته راګرځم سمعي ته به ورشم. سمعي کې تاسو راته وایست دغه شپږم اووم ټولګي کې چې نجونې وي عمرن ډېرې کمې وي، تاسو خپله په هماغه اول وخت کې چې تاسو له ښوونځي پاتې وي فکر کوم داسې یو کال کې یو نیم کال مخکې که دوه کاله مخکې ما ته خبرې کړې وه، هغې وخت کې ستا عمر ډېر کم و، کېدای شي ډېرو سره دا فکر نه وي چې زده کړې څومره مهمې دي، یا د یوې نجلۍ لپاره زده کړې د هغې د پرمختګ لپاره د هغې د آزادۍ لپاره یو شرط ده، یو بنسټ ده. تاسو سره څنګه دا فکر هماغه وخت کې پیدا شوی و چې زده کړې ستا د پرمختګ ستا د آزادۍ لپاره دومره ډېرې مهمې دي؟
زمون کورنۍ فریده جان داسې و چې زمون ټوله کورنۍ یعنی علم دوسته وه،
علم سره مینه لرو، د زده کړو سره مینه لرو، د اول زما پلار چې یعنی زمونږ په قوم کې داسې و چې اولنی ډاکټر زما پلار و، او یعنی همدغسې زما پلار هم خپله مینه لرودله له همدې تعلیم او د دې سره، ځکه پلار مې په خپلو خویندو ورونو کې مشر و، هغوی زما په ځان باندې تعلیم کړی. زما ترونه یعنی زمونږ په کورنۍ کې زیاتره ډاکټران، انجینران یا لیکوالان داسې دي، او یعنی کله چې ما دوی خبرې اورېدې یعنی موږ ته دا مینه راکړې چې خپل هېواد سره مینه ولرو، خپل زده کړو سره مینه ولرو، زده کړې فائدې باندې پوه شو. نو دا برکت زما د پلار دی چې موږ د علم او زده کړو په معنی باندې پوه کړي یو.
اوس چې په کور کې زده کړې کوي، آنلاین زده کړې کوي، اوس غواړي په آینده کې څه کار وسي، تصمیم دې څه ده؟
فریده جان مشخص دسته نه ده، ځکه زما ټوله کورنۍ یعنی زما لپاره بیل بیل هیلې لري چې دا بیل بیل کوم بخش چې زه خپله وایم هغه فکر مې یعنی تغییر کوي چې زه کوم یې ووایم. کله غواړم پلاسمې وایم چې زه یا حقوق وایم چې تر څو هر چا ته یعنی خپل حقوق وروپېژنم چې څوک غواړي خپل حقوقو نه برخمن شي، او کله هم غواړم چې یعنی څارنوالي یا د کمپیوټر ساینس بخش کې زده کړې وکړم، خو هر څه زما لپاره بېلې هیلې لري. لکه پلان مې غواړي چې زه ډاکټره شم، یا هم دیني علوم وایم، یا یعنی که کوم بل بخش مو وایم هغه نیوکه نه کوي، خو هغه نظر یې دا دی کنه بیا راته وایي چې لورې سهر بخش چې خوښي هغه کولی شي چې خپل زده کړې پوره کړي.
مدنه تاته بیرته راګرځم، نورې خبرې به درنه وروسته واورم. سریا که تاسو راته وایست په دغه عمر کې چې نجونې له زده کړو او همدارنګه مکتبونو نو ښوونځیو د پوهنتونونه پاتې کیږي، بخصوص د پوهنتون نجونې په کورنیو کې د ژوند انتخاب یا د واده سره ستونزې سره مخ وي، تاسو راته وایست چې دغه ستونزه کمه شوې ده که لا هم ورځ په ورځ ډېریږي؟
فایده جان زه به تاسو ووایم، زما په دې تېر میاشت کې یو تجربه وشوه. زه لاړم ډېرې داسې لرې سیمو ته لاړم، یو نظارت لپاره تللی وم امریکا ته. دا سیمې چې دي د ننګرهار د خپل د شاوخوا همدغه ولایتونو پورې مربوط سیمې دي، خو داسې ده چې لاره ډېره خرابه ده او ډېر لرې سیمې کې داسي ده، یعنی په هغه کلي کې چې په حسابه باندې به شل یا پنځه کورنۍ به اوسېږي. باور وکړئ د دې ښار د خلکو د فکرونو سره د هغوی ژوند، د هغوی فکر ډېر زمین تر آسمانه پورې فرق درلوده. د هغوی په ټولنه کې یعنی چې هغوی ځان ته کومه ټولنه جوړه کړې ده، هغوی په ټولنه کې نجونو ته او ښځو ته حق ورکول، د هغوی څخه پوښتنه کول، دا لکه یو شرم عیب غوندې ښکاره کېده. ما وسته ورځ هلته تېره کړله، هغه ځای مې وکتله، یعنی د هغوی نه چې څونه ما پوښتنې وکړل، د هغوی نجونې مکتب ته نه راتلې، هلته مکتب نه و، د هغوی شاوخوا کې نږدې کښېنه و، صرف یوازې مدرسه وه بس خلاص. نو ما ته نه پوښتنه وکړه مالدا جنکیانې مکتب ته ځي که نه ځي، بیا یې مور وویل وایي نه دوی مکتب ته نه ځي، اجازه دوی نه لري، خو صرف مدرسې ته یعنی دوی اجازه لري چې لاړ شي. نو ما وویل چې تاسو د دوی ژوند څنګه خرابوئ، ولې د هم نه پرېږدئ مکتب ته، وایي بیا د کور کار به څوک کوي چې دوی مکتب ته ځي. نو دا خبره ډېر زیات په ما باندې تاثیر وکړ، ډېر زیات زه خفه وم، څو ورځې په ما باندې دا خبره ډېر زیات تاثیر را باندې کړی وه، ژوره تاثیر کړی وه، چې یعنی د کور د کار دونه یو عادي مسله ده چې یو انجنۍ یا جلۍ یا د نجونې دي چې په کور کې پاتې کېږي، درس نه شي ویلی، پلار ورته اجازه نه ورکوي، نور مسایل خو پیدا چې د دوی نه به پوښتنه کېږي او که نه کېږي. د افغانستان په دې ټولنه کې چې مونږ ژوند کوو، زیاتره خلک چې ده همدغسې فکر کوي چې د جلۍ نه پوښتنه کول، یا هم ښځو ته په ټولنه کې حق ورکول، یا د هغوی څخه پوښتنه کول، د هغوی سره مشوره کول، دا یو نو ورته یو قسم ښکاري چې د غیرت خبرو کې دا راځي. ځینې کورنۍ ځینې خلک داسې دي بیا چې د دوی سره مشوره کول ځان ته افتخار بولي، خو زیاتره زه نه وایم چې دا په تعلیم پورې مربوط ده. په افغانستان کې زیاتره داسې کسان به ته وګوري، ښه روشن فکر به وي، تعلیم یافته به وي، ښه جګ وظیفه هم به لري، خو بیا هم د هغوی منسټ او د هغوی فکرونه به همدغسې وي چې د خپل لور څخه او د خپل ښځې څخه به دوی مشوره نه اخلي. خو په افغانستان کې دا شیان ډېر ده کچیر ته دغه حالت یعنی بخار کې په خوچ مکتبونه دی او تاګ را تاګ مکتب ته او وظیفي ډېرې وي انجونې پوهنتونونو ته تله نو په دې حالت کې ډېر تغیرات راغلی او په خار کې اوس هم تغیرات راغلی خو په دې څلور کلونو کې بیا هماغه شی شوی ده چې مکتب ته تګ نشته پوهنتون ته تګ نشته یا به انجلۍ واده کوي یا به نمزدېږي یا هم که چېرته کورنۍ داسې اقتصادي حالت یې ښه وي او ښه اوسېږي د خپل د بچو لپاره د تعلیم لپاره یې د وطن څخه بیرون بل هېواد ته به ځي بل هېواد کې به د دې زده کړو ته به اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي خو دا ډېر زیات فیصدي کم دی ډېر نه ده خو د مکتب انجونې چې زه ګورم په دغه شپږم صنف کې چې دوی پاتې کېږي باور وکړي د دوی ذهن دونه دونه وړه ده د دوی ذهن دونه د دوی احساسات دونه وړې دي چې دوی دا احساس هم تا نه کوي چې مونږ د دې شپږم صنف نه چې پاتې شو بیا دولسم صنف ته به تګ زمونږ کېږي که نه دوی داسې احساس کوي چې په دې شپږم صنف کې مونږ پېغلې شوي مونږ نور مکتب ته اجازه نه لرو یا هم پوهنتون ته به تګ یا دا داسې حالت کې دا دوی ځان ته یو خپل فکر داسې حالت ته دوی برابر کړي دي چې پخوا جنکیانې په دولسم کې چې فارغېدې مونږ په دې شپږم کې چې فارغېږو مونږ د هغوی سره برابر یو نو دا چې ما وکتله زه تېر یو دوه کاله مخکې زه هم استاد وم په مکتب کې وم نو د همدغه صنفونه استاد وم دا شاګردان چې د شپږم صنف نه یعنې دې نه وروسته خو دوی ته اجازه نه وه چې مکتب ته راتلې دوی به داسې خوشحاله وو چې د دې شپږم صنف نه مونږ فارغېږو دې نه وروسته به مونږ د کانکور امتحان ورکوو دغه احساس دوی کوله یعنې دوی دونه معصوم خلک دي چې دوی ته دا احساس نه کوي دا نه پوهېږي چې مکتب ته تګ راتګ دولسم صنف پاتې کېدل د پوهنتون درس ویل د کانکور امتحان ته کوم عمر ضروري ده څه رقم یو حالت ته ضرورت شته دی نه په دې شیانو باندې دوی نه پوهېده نو ته فکر وکړه چې دوی په دې شیانو باندې نه پوهېږي چې مکتب په هغوی باندې بندېږي نو د هغوی احساسات به څه رقم وي نو زه ډېر زورېدم دې شیانو ته دې جنکیانو ته چې مې کتل ما دوی داسې فکر کوي چې دوی پېغله شي خلاص شو مکتب اوس نو پوهنتون ته به تګ د دوی شروع شي خو عیب د هغه وخت ستاسو به ضایع کېږي او تاسو پرې نه پوهېږئ نو دې جبران کول ډېر مشکل دی ځکه چې نسلونه نسلونه همدغه سو به پاتې کېږي زه زیاتره وخت داسې فکر کوم شاید په افغانستان کې هغه آخرنی نسل چې تعلیم یافته و د مکتب و پوهنتون نه فارغ و هغه به مونږ یو داسې خدای هغه ورځ نه راولي خو زیاتره وخت زه داسې احساس کوم ځکه چې زمونږ نه وروسته ما نه دي کتلي د پوهنتون نه څوک فارغ شوي ما نه دي کتلي د مکتب نه څوک فارغ وي په کنکور کې چا ګډون کړي دا ډېر ځورونکی شی ده هر یو کس که چېرته واقعا وجدان ولري دې شیانو ته لږ طرف فکر وکړي د شپې خوب به ورکېږي هغه به خوب نه کوي
دا چې اوس نجونې نشي کولی ښوونځیو ته لاړې شي یا نشي کولی چې مکتب نه فارغه شي یا پوهنتون پاتې ده بیخي د دې پایلې ستاسې په باور باندې تر کومو کلونو به بیا په افغانستان کې وي فرض کړو که چیرې طالبان همدا روان پسرلي کې نجونو ته اجازه ورکړي چې ځای لاړ شي درس ووایي تر څو کلونو به د دغه تېرو څلورو کلونو دا محرومیت په افغانستان باندې اغېز کوي
ندې اغېزې به دونه ډېرې فریده جانې تاسو باور وکړئ زه فکر کوم تر شل نور کلونو پورې دې اغېزې به پاتې زموږ په ټولنه کې باور وکړئ هغه انجونې چې په مکتب کې وو ته فکر وکړه که چېرته هغوی په د هغوی د تعلیم هماغسې روان و د مکتب د اجازه درلودې پوهنتونونه نه بندېده دوی به کولی شول چې اوس د پوهنتون په درېیم څلورم صنف کې به وو ځینې به سمسترونه چې دا څلورم پنځم سمستر کې د طب به وو یعنی د مکتب نه فراغت د پوهنتون د جریان د تسلسل ټول به منظم روان و جریان به یې درلوده داسې به نه کېده خو تاسو فکر وکړئ هغه جنۍ چې په دولسم صنف کې وو هغه به څلور کالو نه وروسته دا به پوهنتون ته ځي څلور کلن درس به وایي بیا هغه څلور اته کاله دا څلور کاله چې ځای شوي دغه څلور کاله چې دا درس وایي اته کاله وروسته هغه د پوهنتون نه فارغېږي نو تاسو فکر وکړئ هغه شی چې مونږ په څلور کالو کې لاسته راوړو هغه به په اتو کالو کې لاسته راوړي دا ډېر زیات وخت نه نیسي دا په ټولنه باندې اغېزه نه کوي کوي ولې نه کوي ځکه چې مونږ اوس وګورئ تاسو د اکزیټ اگزام آسان مثال دی چې مونږ نه لرو نیشو ورکولې دا انجینې ټول ناستې دي ټول چې ایم ډي شوي دي د اگزیټ اگزام نیشي ورکولې خو اگزیټ اگزام چې دی ته نشي ورکولې ته به د تخصص امتحان د څه لپاره به ورکې او څه رقم به یې ورکې اجازه ته لري نه لري په شفاخانه کې چې ته ځې کار کوې هغه اول همدغه پوښتنه در نه کوي چې تا اگزیټ ورکړې ده که نه دی ورکړې یعنی مطلب هغه هم په بېسوادانو کې راځي ځکه چې هغه نشي کولی چې یو وظیفه واخلي نشي کولی چې لاړ شي په شفاخانه کې کار وکړي باور وکړئ داسې ایم ډي جنکیانې ما لیدلی دی چې د پوهنتون نه په قدر اول نمبر دوم نمبر دریم نمبر کې فارغ دي او هغوی په شفاخانه کې یو په یو ځای کې چې دا کار نشي کولی وایي مونږ اگزیټ نه دی ورکړی مونږ مجبور یو چې د
یو نرس په حیض باندې یا د قابلې په حیض باندې موږ هلته کار وکړو، نو د دې اثرات به تر ډېره زیاته پورې به وي. اوس خو دومره احساسېږي چې مکتب بند دی، پوهنتون بند دی، جنکیانې نشته، ده درس نشته، ده فراغت پکې نشته. خو که چېرته دا اجازه ورکړل شي دا بېرته شروع شي، تاسو باور وکړئ تر شل کلونو پورې که چېرته پخوا داسې ما اورېدلې وو په جمهوریت کې چې وایي مطلب مجبوری مجبوری دیر سے آتے تر کلونو کلونو پوری دیدی اثر بپاتی مشفہ خانہ کے با ڈاکٹر نے ایم ڈی با دیری خو متخصص بسوگ نی مقابلہ با دیری خو آگا قابلہ سرکردہ قابلہ بنی زکر چی آگویم نشتا دے آگویم ایسیت اگزیم نشتا دے آگوی اگزیت میں انتینونو نشتا دے آگویم پو نیمائی کی پاتی دی سنجون ای طول پاکور کے ناس دے
مننه مننه سره یار ستې خبرې په دې واورم. خو اوس په سمای ته ورشم. سمای جانې ساسې رستې خبرې اورم که څه ویل غواړي مهرباني.
مننه کوم فریدی جانې چې نوبت مور کړ. غواړم افغان انجینر ته دا پیغام لرم چې هیڅکله هم نه امید کوي، دا تیاری همیشه نه دی، همیشه ک یو ورځ نه یو ورځ زمونږ دا رڼا راځي. زمونږ د ژوند مار کنن رڼا نه د کړي سبا به حتما کوي. نو غواړم افغان انجینر ته دا پیغام لرم چې هیڅکله نه امید کیږي، دا تیاری به همیشه نه وي پاتې، دا جاهلان به همیشه نه وي پاتې، دا یو ورځ دی مونږ کولای شو چې بیا خوندي ته لاړ شو.
مننه سمای جانې. سوریا ساسې رستی خبرې ما اوره مهرباني.
زما وسی خبره زما پیغام همدغه ده دې خوینده ته چې لږ سره ګټ کوزن باندې فشار راوړي، لږ مشکل ځان باندې راوړي، لږ نور هم مشکل دغه ځینې چې آنلاین درسونه شته دي د دې نه مستفید کوي، ځان ځان یو ځای ته ورسوي، دا هم باور کوي د نیمایي د درس نه نیمایي نه د نیمایي نه تر حده پورې تر ډېره پورې زیات فکر کوم چې دا هم لکه د پوهنتون غوندې ده، ځان ورسوي، دغه درس چې ده د تسلسل مو بندوي، ځکه چې د چیرته تا باندې دا ټولې دروازې بندې دي، آنلاین دروازه در باندې خلاصه ده، دین هم په استفاده نه کوي، دا خپل ځان ته تاوان رسوي. نو لږ در په ځان باندې دغه مشکل هم راولې، خیر دی ځان ته د انټرنیټ او د موبایل سیستم ځان ته برابر کوي او دغه درسونو نه ځان مستفید کوي. هغه کسل فیصد په تاسو باندې تاثیر نه کوي، زه باور لرم شپېته 50 فیصد په تاسو باندې دا ډېر تاثیر کوي. ډېر به د دینه به تاسو ډېر شیان به زده کوئ، ډېر معلومات به ترلاسه کوئ، ډېر به ستاسو د لوستلو او د ستاسو د معلوماتو ذخیره به ډېرېږي. نو زه دین همدغه خواهش کوم چې په ځان باندې دغه لږ مشکل نور هم راولئ او ځان دې ته برابر کړئ چې آنلاین درسونه ووایئ.
ډېره زیاته مننه کورموادن سوریا جانې له تاسو او همدارنګه له سمی جانې چې وخت په دې پریښود پروګرام کې راسره ګډون وکړو، خبرې مو وکړې او همدارنګه خپلې اندېښنې مو راسره شریکې کړې. اورېدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. د دې خاطر چې ستړي نشئ ورزو د پروګرام په پای کې سندره اورو. تر بل پروګرام ښه چارې، ښه وخت.
مات شرپا دوسل رات ماته شربت د وصل راسه ماته شربت د وصل راسه سم مسافر تا د هجران وهلیا سم مسافر تا د هجران وهلیا ماته ماته یا mata mata jam mata mata jam dasola pon gabrak mata sheden rak osmane gar mata sheden rak osmane gar
sasani
Kabul the go look at the fire Kabul the go look at the fire Samaya Dizi the Pahmash Kipaho Samaya Dizi the Pahmash Kipaho Mata Mata Jan Mata Mata Jan Mata Mata Jam Das Rola Bo and Gabin Rock Mata Shedin Rock Osmane Gaur Mata Shedin Rock Osmane Gaur
Sa 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 ri 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 sa 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 ri 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 ma 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 ri 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 ma 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 pa 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 ni ni sa Ni sa re sa ni pa pa ni sa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re ni re sa re sa
Da kanda ha Shin Arghandar, the Kandahar Shin Arghandar, the Kandahar Shin Arghandar, Kalar me was well, Kalpataki, Kerava Kalar me was well, Kalpataki, Kerava Mata Mata Jam Mata Mata Jam Mata Mata Jam Dasola Bowan Gabin Rajas Mata Shedin Rajas Osmane Gaurus Mata Shedin Rajas Osmane Gaurus Mata Shedin Rajas Osmane Gaurus
Zama, zama ya digi, au da watan shinki baguna wa watan, wa watan ta zama, zama ya digi, au da watan shinki baguna wa watan. Watani madu de khada wa watan wa watan ta zama na pa pradi watan ki ghwahi palawna wa watan wa watan ta zama zama ya digi au da watan shinkai baguna wa watan Zamana pati kigi wa وطن زمان پات کیگی و وطن و وطن تا زمان زخم اوخ کی او دنیا زبینو ستر گزینا و وطن و وطن تا زمان زمایا دیگی او دنگرار شن کی باغونا و وطن مسافر مزڑ نرے کھڑو وطن مسافر مزڑ نرے کھڑو وطن و وطن تا زما تشی وطن را یادوم جڑا رازینا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا و وطن وطن تا زما زما یادیگی او تا وطن شن کی باغونا و وطن او تا ننگرار شن کی باغونا